درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات می قبول کی قدر منو خوږو زکونکو یو زر به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت تراتیر زکونکو بر تر او جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می قدر منو خوږو زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې نه افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره پر معلومات تر لاسه کو نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږو زکونکو د لوست پای پر سره ملتیاو کې او یو سز ذکرې خوږه ګلری زکونکو په تیر ورځ لوست کې مراو تاسو مېرمن نازونه توخي او پیژندل د حقې د ژوند په حق له مپش پر معلومات تر لاسه کړه په دې او په دې لوچې مېرمن نازونه توخي څوک وایي څه ډول شخصیت او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کوو پیژنو چې دا افغان مېرمن څوک و څه ډول شخصیت وو او څنګه کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و نو نو زده کوونکو مکه لدینه چې زستا سو دوست پیل کم تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل ځانو سره خپل کتاب قلم او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کړئ خوږ او ګلری زده کوونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځو زموږ او تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده ولو چې مېرمن عائشه دورانی څوک و سره ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و او څنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادی او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي نو خو ځواب کولای شئ د کوم کوست تاسو د توجه په هیله يم راځي چې او پیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه د عائشه دورانی ژوند لیک نوموړی یو افغان شاعر لیکواله او فرهنګي فعاله و چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي خو جو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې مېرمن عائشه دورانی یو افغان شاعر لیکواله او فرهنګي فعاله و چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوی سیرا ده عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده هغه د دورانی له شاهی کورنۍ څخه و ورو چې مېرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال و د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده کوم چې د شاهی کورنۍ له جملې څخه ده عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې و لمشومتوب یې لزده کړ سره مینه درلوده او د زکر او علومو په تر سره کولو سره د خپل وخت یو لښ زنه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه و مېرمن عائشه دورانی یو له هغه افغان او وتلو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې لمشومتوب څخه ډیره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعری سره و او زکر سره ډیره زیاته مینه درلوده او خپل علوم په تر سره کولو سره یو کولای شي چې د افغانستان یو له مخکښو زنه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه وشمیرل شي خوږه قدرمنو زده کوونکو اوس هم د مېرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډیر شعرونه لیکلي او لوستلي دي هغه یو له لومړنیو مېرمنو څخه و چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپل اثارو سره څرګند کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړي ځای درلود د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف وطن پالنی او انساني ارزښتونو موضوعګانی وي او د خپل اثارو لاري په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی وو یعنی مېرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه و چې په خپل ژوند کې ډیر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي یو له هغو لومړني افغان مېرمنو له جملو څخه و چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې په پښتو ژبه کې په خپل اثر کې څرګند کړي وي او په پښتو ادب کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړو د دې شعرونه چې اکثره پر مینې توصف وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډیر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د شوزو د غاش په منکس کول کې ستر رول درلوده عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنی خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنه کې یې د پوهې کچه لوړه کړل، او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانې ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او فوغه خوږه او ګلالي زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تلپاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقونو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تلپاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کېږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم یاد پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرینو څخه وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشه دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمد شاه دورانی یعنی احمد شاه بابا عبدالی په وکمنی کې جوړ شوی و، زجدل و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغانی کلتور او تاریخ د ودی او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدل چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږېدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمد شاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږېدلې و او یو په داسې یو چاپریال کې درالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګ تاریخ د ودی او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړي مقام ترلاسه کړي. شونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم محل کې چې میرمن عائشه درنی ژوند کوه، په هغه محل کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو د لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود، له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او یې کولای سپای تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیاته پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کول نو په هغه وخت کې دی ول چې عائشہ کولای شي شعر او فلسفه زکړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرونو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دی. یعنی میرمن عائشہ درانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي بلکې د دې ترڅنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوه ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دی او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومي ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشہ درانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشہ درانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانيت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشہ درانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی ترڅو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشہ درانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپی وانا موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشہ درانی چې شعرونه چې ډیر زیات شهرت لري، یوازنی لامل یې ډیر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډیر زیات مشهور دي. د دې ترڅنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږو قدرمن زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشہ درانی مرګ او میراث لولو. عائشہ درانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکری میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشہ درانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړی ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې د ټول شعرونه او اشعار چې دي اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړی ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشہ درانی په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشہ درانی په 1202 کال د میزان په 24مه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشہ درانی د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې وپوهیدلو چې میرمن عائشہ درانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکو برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکو برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشہ درانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشہ درانی کوم کال کې وفات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عائشہ درانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایاست. وروسته به تاسو ټول درانه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشہ درانی د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درانه زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو درنو زکون کو یوزله به هم تاسو ټول ته شرع واس پم دلن وزي درس موضوع ته لمندم چې تاسو ټول برتر او جوړه صحت مند او سجیل د صحت چمې بم پتن می درنو ګللی زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ اسم راستاس دنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اروندې نن برز به مو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند په پښ پر معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه سره چې زما راستاس د تیری ورځې لوست مرمن عائشہ دورانی اڑوند وو د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځلې بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړورې اترې او افغانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله منده یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نو نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپېژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت و، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره یو سلو یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ د اتلس سوه اتیا عیسوي کال د جولای اووه ویشتمه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لویدیز میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپله پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ په اتلس سوه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لویدیزه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود وه. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوی هنری جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د دریو زرو انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې پنځه سوه افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې نور دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتما ضروري له ماتې سره مخامخ کیږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد درې زره کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط پنځه سوه افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وه او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وه. نیمۍ ژوندي وه او نیمۍ هم ټپیان وه او نیمۍ هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه سوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولورده، یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پرېکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملالۍ میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې گل گلاب و شرموینه که په میوند کې شهید نسوی خدایی جی لاله بینگی تا دی ساتینه. دیگی چه کولو سره پا دغه شیر ویلو سره دا افغان زواکونو کم مورال چی لویدلی و هغه مورال پا دیس دول سر راپورت سو او طوله دس وننگوله دس پا جوش او جذبه را وستله چی دا انگریزی یلغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتون کې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړه تر څو د دغه د جنګ د میدانه څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دې د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه ښخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه چې ولیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنی د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد ښخ کړل سي چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یوه لیکنه کې لیکي چې دته د حاجي للی اسکزي چې عمر یې 130 کاله و او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی و کیسه وکړل چې ملاله یې پخپله لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینګ کاریز په برانه ولاړې وې. یعنی احمد سمیم په خپل یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجي للی اسکزي چې 130 کاله عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی و نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادمنه وکړل موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکاکچا سره ناست و چې یوه چټه پیغله راغله له سور ټکری یې تر سر تړلی و او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړې و او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست و چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغله له سور پوړنې یې پر سر و او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی و او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کیږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی په شهادت رسېدلې ده. د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چشکیږي ښخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی دغه پخپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې د ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماته وروسته په لندن کې پارلمان یو سلشل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوز د پروګرام لمخه 1301 ایسوی کال د اپریل تر 28 له کندهار ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکشته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکشته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویډ، کواټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار موږ ته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کواټه وه، چاغي وه، ژوب وه، پشین وو، چمن وو، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاتې کندهار غوښتنه یې هېره کړه. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډیر زیات خوشحاله سو. د ډیر زیات خوشحالۍ له امله څخه د هېر کړه، تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس وو، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه: په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتې؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو درس د نن ورځې د درس پای هیله ده. خسته شي وبنه یې، تر بل درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي به رسنه ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغیز پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې دا احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوال ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات بیا هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې، زموږ پر ذهن باندې، او زموږ پر رویه باندې، یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. رازو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لپاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو. دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پرېکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو